او لما سره د تخنیکی امکاری په برخه کې امکار امان امرزه هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په زندانونو کې له شکنجې هم کار نه اخلي. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثونو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو پیل له خبرونو کوو. رپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په درېو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنګرونو تراتیا او هوایي بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلېرش کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډېر سرتیري د چهارشنبې په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابن شي و پرون ماسپښین د مجبوریت له مخې د طالبانو پر لیکو ورګډ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه شوه نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والي عبدالستار بارز دا مني چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دښمن پیشروی دره کی و هم
دی وی یو دښمن یوازې په یوې نقطې کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا یې حل تم مخنی ول شوی. موږ د دښمن د شومه او منفی پلانونو لښندولو لپاره څنګه پروګرام او جدي تیاری لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوسټ له سکوت سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلی. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زرایسي یو ځل بیا زور اخیستې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه دوی یو ور بیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوی. د جمهور ریاست مرسیال ویان د وخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. خغلی مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوی. مینپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې دا هم رد کړه. نو مولي همدار اسول چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړې چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې د چې افغان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم ل خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د وخان مینپال لخلي وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تروریسانو له تور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تروریسانو په فهرست کې شامل کړ. لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپوړو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همدار زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوسټ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي حمله کړې. د امریکا د پوسټ جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوسټ د کال له پایل د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. مولوی ویل چې د امریکا د پوز هوایی حمله د داعش توان ته سخت ضربه ورکړې ده. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د حمله په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ته اصلي مرکزونه دي تر سره شوي. د همدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبانو لخوا د سقوط له ګواښ سره نه دی مخامخ شوی خو یادونه یې وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکي وای په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو وژل شوي او څلیرش کسان يرغمل شوي. امنیتي چارواکي وای په يرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېږي پیل شوي او د يرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وایي د ډلې مشر غلام رسول چې په چوټو مشهور دی د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روانې میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د هغه اندېښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره له اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنګټن خبریالانو ته وویل چې دی د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. نوموړي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي چې ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپولي چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنه کړل شي. لاسادي رډیونه خبرونه اوري. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړ. وی ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وایي یو سری سرتیری پرون د ناګورنا کرباخ په لنجمنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیره اونۍ بې سارې درنې جګړې پکې وشوې له اوربند وروسته د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پوځي یو افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوې. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړی. وایي په ویلي دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعاو په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې د روانې میاشتې د پایل په درې ورځنیو جګړو کې څو تنه ووژل شول. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو نښتو دوام وکړ او د تېرې جمعې په ورځ هم دوه کسان په نښتو کې ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او پښتو زندانونو کې شکنجه ده. ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
په محادثو کې د شکنجه په اړه باندې دا کاملا مدد و.
په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې که د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو شمېر نورو هیوادونو بشري وضعیت په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. دا موضوع به هم وڅېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې. پر موضوع له کابل رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د علن شو اسنادو له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ښیي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په حمله کې لاس درلود. همدارنګه به واورئ چې فراه ولایت د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په دې وروستیو کې لغوه شوه. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. یو کلیز او زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دوستانو د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي د سرګندونې وروسته لاغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په حقیقي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکي وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حملې او د ملکي وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقونو عمده ستونزې بلل شوي. جمهوري ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایاتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لرې کېدل په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څیړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میراپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنی ده چې حکومت د بشري حقونو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مدردو ولسمشر د کار په لومړیو ورځو کې د سرخی پوله د زندان څخه او بیا د ښځو د محبس ته لیدنه وکړه. دې په خاطر باندې چې ژوند یې وګوري او د هغوی دوستي په اړه او د هغوی سره مخامخ وګوري وکړي د خپلو ستونزو په اړه دا دې ښکارندوی کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو هوری مصدق ازادي راډیو ته وویل
باور سازمان اف بینالمللي
یوستوی رکه مو درې نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره هده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوي خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه موږ ته رسیږي. په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله ترسره کیږي ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقونو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی میناپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
سمغغلا ازادي راډیو نو ری دوستانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه ریپورت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت پکې اندېښنه ښودلې ده د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې هم د بشري حقوقو وضعیت څېړل دي. په دغه ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړۍ کې یو شمېر حکومتونه د مدني ټولنو او رسنیو مخه ځکه نیسي چې د عامو خلکو له پوښتنو ویریږي. ریپورت په ځانګړې توګه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو او په روسیه کې د بشري حقونو د ځپنې په اړه لیکلي وایي دغه حکومتونه د مخالفو او منتقدو غږونو مخه نیسي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د ریپورت نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې وایي چې نړۍ د حکومتدارۍ له بحران سره مخامخ ده ځکه چې دولتي او غیر دولتي ډلې ټول له بشري حقونو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د بشری حقونو په اړه د بهرنی چارو وزارت په راپور کې ویلي واشنگتن لیدلی چې په نړۍ کې دواړه دولتي او غیر دولتي ډلې هڅه کوي چې د مدني ټولنې ساحه تنګه کړي، د رسنیو مخه ونیسي او انټرنیټي ازادي کمه کړي، چې مخالف غږونه ګوښه کړي او په ځینو مواردو کې خلک وژني او له خپلو کورو یې باسي. دغه راپور د اپریل په 14 نیټه خپور سو. جان کری د حکومتونو هغه هڅې هم غندلی چې د بیان پر ازادۍ د بندیز لپاره کوي او خبریالان د انتقادي راپور جوړولو په خاطر زندان ته لیږي او یا د غیر دولتي ادارو کارکوونکي په نقشه کوي، ځکه چې د هغوی په وینا دغه ادارې بهرنۍ نظریې لکه بشري حقونه پر مخ بیایي.
In the past year I've traveled to a host of countries.
تیر کال ما یو شمیر هیوادونو ته سفر وکړ چېرته چې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو اصولو څخه زموږ ملاتړ زموږ د ډیپلوماسۍ مرکزی ټکی و. په دوی کې د منځنۍ آسیا دولتونه شامل دي چېرته چې مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده.
جان کری ویلی چې غیر دولتي ډلو لکه اسلامي دولت سختریزه ډله او بوکو حرام په 2015 کال کې د بشریت پر ضد د ټولوژنې په ګډون جنایتونه وکړل. د ویل داس ډلې د اعتبار وړ او اغیزمنو دولتي ادارو د نشټوالي له کبله پرمختګ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې استبدادي حکومتونه په ټوله نړۍ کې د مدني ټولنو پر وړاندې په چټکۍ سره عکس العمل ښکاره کوي، ځکه چې د عامو خلکو له پوښتنو بیریږي او د خلکو له یو ځای کېدو څخه چې دوی یې نسي کنټرول کولای د ګواښ احساس کوي. د راپور له مخې په 2015 کال کې د استبدادي حکومتونو لخوا د مدني ټولنو ځپنه زیاته سوه او خپلواک غږونه چپ کړای سول، د سیاسي بحثونو مخه ونیول سوه او د سوله ییز تغیر پر مخ ورونه وتړل سول. راپور د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو پر حکومتونو تور پورې کوي چې د سیاسي ازادي مخه نیسي او همداراز له بیوروکراتیکو لارو سیاسي مخالفین ځپي. راپور پر کرملین تور پورې کوي چې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره یې ځینې لارې غوره کړې چې پکښې د نویو ځپونکو قوانینو جوړول او مشخصې قانوني سزاوې اورول شامل دي. د راپور د ادعا له مخې د کرملین دا کار د افرادو او ادارو چې د حکومت پر ضد د انتقادي فعالیتونو برخه وي د بیرولو، بندي کولو، سزا ورکولو، زنداني کولو او جریمه کولو له لارې ترسره کوي. راپور پر روسیه تور پورې کړی چې په ځانګړې توګه هغه افراد او ادارې په نقشه کوي چې د کرملین لخوا په زور او غیر قانوني توګه له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو مخالفت کوي. مسکو په دوامداره توګه دا ستورونه رد کړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د بشري حقونو په اړه راپور ته تل په غوسه عکس العمل ښکاره کړي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا د آزادی رادیو ده. اوس هم د افغانستان د قانونو په اړه ویل کېږي چې له کلونو راهیسې د افغانستان د قانونو شتمنۍ د یو شمېر زورواکو لخوا لوټ کېږي. افغانستان چې یو بې وزله هیواد دی، دغه طبیعي زیرمو ته ډېره هیله شته چې د دې هیواد په اقتصادي رغونه کې به مهم رول ولوبوي، خو اوسمهال د لاجوردو له لارې لاسته راتلونکې شتمنۍ د طالبانو، قاچاقوړونکو او ځایي جنګ سالارانو دا آیت ذریعہ ګرځېدلی. ملالای بشیر په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
څېړونکي او کارپوهان وایي له بدخشانه په غیر قانوني توګه د زرګونو ټنو لاجوردو د استل کېدو له کبله افغانستان میلیاردونه ډالر له لاسه ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور او د قانون په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هغه د سلاکار د یادښت لمخې عبدالمالک د پولیسو یو ځای قومندان دی چې د یو لوی کان کنټرول په لاس کې لري. د غیر قانوني کارګرانو په واسطه له دغه کانه لاجورد باسي او طالبانو ته پیسې ورکوي چې دوی خپل کار ته پرېږدي. قاچاقوړونکي ځایي چارواکو ته بډې ورکوي چې د دوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړي کله چې دوی دغه ګرانبیه ډبرې له کابله پاکستان ته د خرڅلاو لپاره وړي. د نړیوال شاهد په نامه د افغانستان د نړیوال ملاتړ د کمپاین مشر سټیفن کارټر وایي وسلوالی ډلې د دغو قانونو له لارې عاید ترلاسه کوي او دغه غیر قانوني کاروبار د بې ثباتۍ او اداري فساد له تر ټولو لوی وسیلې څخه دی او دا یوازې په بدخشان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې. د شاغلی کارټر په وینا د ګران بیا ډبرې لاجوردو په غیر قانوني توګه استل د افغانستان د قانون د لوټ کېدو یو کوچنی بیلګه ده او د ده په وینا د بنسټیز امنیت د نشتوالي په صورت کې داسې خطر هم سته چې افغانستان د منابعو په واسطه له پرمختلونکي سخت دریځۍ سره مخامخ سي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان استازی جاوید مجددي اټکل کوي چې د لاجوردو 70% عاید د طالبانو لاسته ځي چې له قانونو سره حضور لري. افغانستان د زغال، مس، اوسپنې، جست او سیماب او ګرانبیه ډبرو لکه یاقوت، زمرود، سرو او سپینو زرو زیرمې لري. د دغو ګرانبیه معدنیاتو اصلي به یې معلومول ګران کار دی، خو اټکل کېږي چې د افغانستان د کانونو زیرمې د 3 میلیارده ډالرو ارزښت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ډیری د لاجوردو ډبرې د پاکستان په پېښور ښار کې د چینایانو لخوا پیرل کېږي. چارواکي وایي چینایي وګړي د دغو ګرانبیه ډبرو په پیرلو سره چې پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي په افغانستان کې جګړه تمویلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د وژل شوو پولیسو وارثین وایي چې بېکرایي او په بامن سیمو کې استوګن کېدو ته خوشاله دي او د حکومت دا کار سي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنجشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 950 بابا پارتمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شوو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاهد وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې دغو وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونه سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمانونو شاوخوا 640 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشحاله دي.
دا پروس کال پروژې په وستم باندې شهید موږ خوښ یو چې د شهیدانو ته دغلته منزل او کور یا تعمیر دی ورکړو.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تېرېږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي دا سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړي او ولګوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي د برېښنا د واردولو هغه پروژه چې له ایران سره وه لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې دغه پروژه په روان لمریز کال کې عملي شي، خو اوس چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به فراه ولایت کې د لمریزې یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورټ کې اورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات ولایتي برق قرارداد په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوی دی. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ وایي دغه قرارداد د ډېرو لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډېر لوړ ټاکلی و، همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولی شول.
باره په دې خصخصو چې یو خو یې قیمت لوړ و د دې ټولو عناصرو په برخه کې، چې یعنې قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و او برق هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې داسې به چې غوښتلو په هغه وخت کې بېبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وې او پر دغه ژمنو باید عمل شوی وای.
د پدې باندې ډېر متاسف یم چې ولې دا وعده پر ځای نه شوې. فرایي پولیس د برق د راویستلو لپاره حق یې دی، د فرا بند جوړول د فرایي پولیس حق دی، او نن زموږ د ولایت سره د مور او د میرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې ایران فرا ته په لوړه بیه برق ورکوي، او که دغه لګښت پر سولري یا لمریزه برېښنا ولګول شي نو د فرا ولایت په خیر دی، او ټول فرایان به د لمریزه برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. دغه په خبره لمریزه برېښنا د فرای ولس خپل ملکیت دی، او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ دا د سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی دی د دې استقبال کوو. دا ښه شی دی، برق ډېر ارزانه کېدای شي. راځي مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به راتمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم یې دا ده چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنې هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرایي ولس ته وعدې ورکړل شوې د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبهیې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیل چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټ لمریزه برېښنا فرا ولایت ته برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر په ډاګه شوي اسناد څرګندوي چې په 2009 کال کې په خوست کې د سیایي په دفتر په برید کې خایي د پاکستان استخباراتي ادارې سیایي ISI لاس درلود. د فارین پالیسۍ د مجلې د ریپورت له مخې دغه اسناد په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شوي دي. په دې حملې کې د سیایي او افسران او د اردن د استخباراتو یو کارکوونکی وژل شوی و. په اړه یې د ملالۍ بشیر ریپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حملې تر شا شایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور له مخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 1.5 نیټې له حملو دوه اونۍ وروسته ترتیب سوي وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو له مخې چې په چهارشنبې خپاره سول په حقانی شبکه شک و چې له ISI سره به په اسلام آباد کې میاشتنۍ غونډې کولې، او ISI د دغو غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د ISI لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی، او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او ISI ترمنځ اړیکې یوه څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
بعد خواوشا ډیره وو، هلته جرګې مرکې کولې. داسې مرکو کې دی ناست وو چې د کورمې په حواله یو جرګه وه. ما ته دا معلومات ذاتي چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناست وو، او دا د دې کیبل نه وروسته د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي. بلکې یو میټنګ خبره ما ته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه تایم حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو ته مالي مرستې ورکوي. ښاغلی تقی وایي د دې لپاره چې د ISI د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي.
د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. دا موافقه د اسلامي کانفرنس په غونډه کې چې پرون په استانبول کې پرانستل شوه وشوه. د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ترکیې ولسمشر تروریزم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات راوړي.
د ترکیه ولسمشر د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات تر شا کړي او له امنیتي او مالی لارو د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. رجب طیب اردوغان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي په نوښت د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. اردوغان ویل د دې پر ځای چې نور قوتونه د تروریزم او تروریستي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره مداخله وکړي، اسلامي هیوادونه باید په خپله د دې ستونزې حل پیدا کړي. د ترکیه ولسمشر په ډاګه کړ چې د اسلامي کانفرنس 500 غړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره په استنبول کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو ګډ مرکز پر جوړولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان وویل دا د شرم ځای دی چې د تروریزم اکثره قربانیان او اروپا ته د تلو په تکل کې په سمندر کې زیاتره ډوبېدونکي مسلمانان دي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد تر اوسه شاوخوا 1,00,000 کډوال چې غوښتلې یونان ته لاړ شي له ډوبېدو ژغورلې دي. د اسلامي هیوادونو په دې کانفرنس کې زیاتره بحثونه له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او د کډوالو پر مسأله ترسره کیږي. دغه راز د سوریې کورنۍ جګړه هم د کانفرنس د بحثونو د اجنډا په سر کې ده. د اسلامي کانفرنس په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د ایران د ولسمشر حسن روحاني په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم 8:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر افغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل د ډنډي غوري وي د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې معذب ډېر سرتیري چې د چهارشنبې په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلا بند شوي وو د مرستو د نه ور رسېدو له کبله د طالبانو پر لیکو ورګډ شوي دي. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د وروستي ریپورت پر ځینو برخو ملاحظات لري. دوی وایي تر اوسه پورې دوی د بشري حقوقو د برخې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. پام کې د افغان حکومت د ملګر ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. پنټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د نوي 2018 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیاو پورې هوایي بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي د ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لپاره د دفاعي وړتیا او د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د 8:30 بجو په خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغګونه ډرامه درته وړاندې کوو، یادونه کوو چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې په ژوندۍ توګه بحث لري. له مسله چې تاسو هم کولای شئ پکې برخه واخلئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاگونا.
گران آوریدون کو اسلام علیکم. دا درامی پتیر برخه کی دا پا اثبات ورسیده چی پا ماشومانو دران کارونا کول لزیان خالی ندی، زکا پا بطه کی دا یو تن ماشوم پشا سخت جوبل شوا. اوس رازی واورو چی مشران دا چل پر را طول سیوی دی.
ورونو خیر یوسه چې زما باغ ته د جرګې لپاره حاضر شوی. تاسو هر وخت د خیر غوښتنې غونډې ته راغلي یاستئ. کور مو ودان، همدا د اتحاد او اتفاق بېلګه ده.
سمه ده، سمه ده.
ملک صاحب نواب د خیر کار ته راتلونکی او را بلونکی دواړه الله تعالی ته معزز دي. او زه د دې کلي د ملا امام په حیث ځوانانو نه ډېر خوشاله یم.
خیر اوسه مننه مننه مولوی صاحب.
د مننه لپاره نه وایم، رښتیا هم دا ځوانان دي چې د هر یو کلیوال ستونزه خپله ګڼي او نه وایي چې په موږ یې څه.
ملک صاحب جرګې خو چار چیرته وي؟ ښه وي، خو ستا په باغ کې خو خوندوره ځکه وي چې هر کله همدا خوندورې کلچې راوړي.
تو خو سم د خېټې ملنګې زړه دې بدمشه، لکه چې اصله خبره پاتې شوه.
نه نه، ولې به پاتې وي؟
مولای صاحب زما په نظر دا د هر انسان وظیفه ده چې د ځان او خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي.
خو چې ټول در سره یو ځای شي دنیا به ګل و ګلزار وي، ټول به خوښ وي.
که دا بټۍ له کلي لرې نشي نه به د کلي خوند وي او نه د کلیوالو، ځکه چې ډیر ماشومان ناروغه دي.
هو په کار ده چې کلک تصمیم ونیسو. دا خو وړه خبره نه ده، هغه ماشومان چې هلته کار کوي ټول له سبقه پاتې دي.
هو ملک صاحب، مونږ خو بې سواده پاتې شو، هسې نه چې اوس مونږ ماشومان هم بې سواده پاتې شي.
خدای دادا خبره په خندا کوي خو پخه یې خورا کوي. اوس د درس او قلم وخت دی، شکر دی کلی کې ښوونځی لرو اخر.
اوهو جمیله زویه ته ښه وایې، په تېره جرګه کې مهم دا خبره یاده شوه چې عبدالسلام پر خپله ځمکه بټۍ جوړه کړې ده، موږ باید څنګه مخه ونیسو؟ او بل دا چې پیسې پرې مصرف کړي.
هو مصرف خو یې شوی، خو دلته دواړه لورې ملامت دي. که سلام تیر وته چې د کورونو خواته یې بټۍ جوړه کړې، موږ بیا په دې ملامت یو چې کله دا بټۍ جوړېده ولې مو غږ پورته نه کړ.
او خپله ملامتي قبلول ښه خوی دی، خو که دا بټۍ پاتې شي دلته د کلیوالو ژوند ته خطر دی. داسې یو کار به وکړو چې هیچا ته تاوان ونه رسیږي او د ټولو ګټه یې پکې.
مولوی صاحب رښتیا وایي، زموږ هدف دا نه دی چې څوک بېکاره شي یا یې له کاره وباسو، یوازې همدې لوګي او ناروغۍ نه خلاص شو.
او ملک صاحب د ټولو نیت معلوم دی.
زما په نظرم همدا سمه خبره ده. هغه ورځ مې د چاپیریال ساتنې قانون ولوست، دا همدې موضوع لپاره په اتمه ماده کې راغلی دي چې که څوک د چاپیریال د ککړولو سبب وګرځي باید خپله له خپله کاره لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ښه دا جابر نومی څوک دی؟
جابر هم په شروع کې د اسلام په شان راغلی و، کار کې مو نیولی و، وروسته بیا هغه هم په سرمایه کې راسره شریک شو.
دا وطن به ستاسو له لاسه څنګه وران نه شي. ښه سیلانی، د اوس لپاره مې ستا نه پوښتنې ختمې شوې. ته څه ویلو ته لرې؟
نه څه به ووایم صاحب.
سربازه
صاحب،
جابر راول او سیلانی بوزه در سره.
ښه صاحب. اخوا تیر سه جابره، ته راځه سیلانی.
راځه راځه جابر خانه، دې څوکۍ کې آرام کینه. ښه جابره، اول به ستا نه واورم چې څه وایې.
سرنوال صاحب زه.
ښه جابره، تو خو مسؤلینو له مخدره موادو سره لاس په لاس ونیولې، په داسې حال کې چې پر متعدینو دې پوډر خرڅول.
هو خو صاحب زما ګناه نه ده.
ښه پوډر خرڅوې پکې شریک یې او ګناه دې نه ده؟
نه صاحب، هغه دروغ وایي.
جابره درته مې وویل چې ته بالفعله نیول شوی.
صاحب وایم هغه هر څه زما نه دي، زه یې په زور لیږلی وم، زما له قاچاقو سره هېڅ کار نشته.
جابره په دې خبرو وخت مه ضایع کوه، تم له دوی سره برخه لرې که څنګه؟
نه صاحب دروغ دي، زه و اسلم دواړه له مجبورینې ورسره ولاړو، مونږ ته اختارونه راکول.
او لکه تا چې پر اسلم ډزې وکړې که څنګه؟
صاحب هغه هم زما کار نه و، د مشر رئیس امر و، ویل چې مونږ رسوا نه کړي. صاحب زه یې په اختارونه له ځان سره ساتلی وم.
ښه نو هر څه چې و ستاسې دوسیې به ډېر زر لومړۍ محکمې ته ولیږل شي، پرېکړه به هلته کېږي.
اوش د زړه غوښې مې اوبه شوې. دا د عبدالله د پښې درد ولې نه ښه کېږي؟
دوا دې په خپل وخت وخوري زر ښه کېږي، اوس وده دی کویخ.
دوا مې ورکړه ویده شو، د شپې ډېر نارامه و، هېڅ نه و ویده شوی.
د مات هډوکې درد خو ما لیدلی، بدره کم درد لري. نفسې مات شو.
زه خیر، زه یې شیشې ټولومه. د محب پیاله هم وه، دا یې څومره خوښه وه، څه به وایي؟
څه دا لکړه تورې دا لکړه مې څه شوه. ښه دغه دې پیدا شوه. ځوانۍ څنګه لاړې؟ دا یو دروازې ته تګ هم را باندې غضب شو.
آه، 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 آه.
السلام علیکم غوث الدین خانه.
وعلیکم سلام ملک صاحب. ته و زموږ د غریبانو کور. راځه راځه.
ته ګوره، داسې ښیي چې ما به دې هېڅکله پوښتنه نه وي کړې. څنګه ده؟ د زوی پښه دې څنګه ده؟
نه نه ملک صاحب، پوښتنه خو دې کړې. ښه دی، زوی مې خو دومره ښه نه دی.
دا ته څه وایې؟ یو څه بدلون خو به پکې راغلی وي.
ډېر ورسره په عذاب یو، بېګای هېڅ خوب نه دی کړی. ملک صاحب دې خواته کښېنه، دغلته دغه بالښت دی.
خیر اوسي، خدای مهربانه دی، ښه به شي له خیره. خو ډېر ژوبل شوی یم، وه له خټو ډاک قالب یې په پښو لوېدلی وه. خام وړوکی هلک دی، دې ته یې له خښتو وهلو سره څه
مجبوري ده نو ملک صاحب؟ زما حال خو هم ګورې که نه.
او والا، ملامت خو نه یې.
نور څه خو نشم درته کولی، دغه یوه پیاله چای درته.
نه نه، چای نه څښم، یوه بله خبره هم درته کوم، بیا درنه ځم چې له کار لرم.
امر وکړه ملک صاحب.
غوث الدینه، کور کې مې یوه خبره واورېدله، او یو څه زه هم خبر وم. دا د کلي ښوونځي کې ښوونکي په کار ده.
هو هو، خبر یم.
وایم ستا مېرمنې درس ویلی، دولسم یې خلاص کړی، که به راغلی وای نو ښه به وه.
وروره، عجیبه خبرې کوې. که زه اجازه هم ورکم، د خلکو له خبرو به څنګه ځان خلاص کړم؟ ها
ها، دومره خو پوه شوم چې د خلکو د خبرو لپاره یې نه پرېږدې. غوث الدینه، ته خلکو لپاره پر خپلو بچیو دا ظلم منې چې په پټۍ کې کار کوي او له درسه پاتې وي.
څه وکړم؟ د چا خوله خو تړل کېږي نه، ټول خلک به را باندې ملنډې وهي، ملنډې.
ګوره وروره، شله کېږم نه، خو دومره وایم چې کار نارینه او ښځه نه پېژني، او چې کله پوهېږې د خلکو خبرې بې ځایه دي، نو ولې بیا پسې ګرځي؟
ای نه پوهېږم چې د چا ومنم.
غوث الدین خانه، زما انګور پوره مکتب هم نه دی لوسته. دومره خیر هم ځان او هم کلیوالو ته رسېږي چې کور کې د کلي ښځو انجونو ته درس ورکوي او خپل کم و زیات فیس هم ورنه اخلي.
ښه خبرې. ما
هغه ورځې جمیل یو کتاب راوړی وه، په کې لیکلي وه چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی، نارینه وي او که ښځې. موږ دا منو، او پر ماشومانو مو چې د کار حق نشته په هغو بیا کار کوو.
کشه ورکې شې، ستاسو له لاسه خو زه لیونۍ شومه. مخکې مې ویلې پاکه سوتره جارو کړه، اوس بېرته سهل شو.
مورې
وی خدایه، دا د عبدالله پلار ولې حویلۍ ته راوتلی؟ څه دې ویل؟ ولې حویلۍ ته راووتې؟
کور کې مې بېخي زړه په تنګ شو. ته یو لیمچا راوړه، دغلته دې سوري ته وار کړه، یو څو دقیقې دلته کینو. له ډېر ملاستې نه مې بېخي ځان په درد شو.
راشه دلته کښېنه، د دې چرګانو له لاسه خو ټوله ویلۍ ککړه شوه.
خیر ویشي.
ملک نواب خو ډېر ځان کښېناستو، څه یې ویل؟
څه یې ویلې نو؟ زه یې بېخي چورتي کړم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خیریت خو به وي. څه خبره ده د عبدالله پلاره؟
هغه هم خبر شوی چې د کلي ښوونځي کې یوه ښځینه معلمه په کاره ده. ویلې چې ورندیار پرېږده چې معلمه شي.
خدای دې خیر ورکړي، ملک صاحب خو ډېر ښه سړی دی.
کیشي څه ورکې شې؟ ډېر یې وویل ورندیار پرېږده چې معلمه شي. ما هر څه ورته وویل چې د کلي خلک به څه وایي، وایي نه منله. عین دا چې د قانون یوه ماده یې هم راته وویلې چې ښځې د کار کولو حق لري.
زه نو څه ووایم؟ ته خو د چا خبره هم نه منې. زه لښتې څوک کراته راته ویلي وو، خو ما له ویرې درته ویلی ونه شو. پوهېدم چې نه مې پرېږدې.
او ښځې، ته ولې نه پوهېږې؟ د کلي خلک نه پېژنې. زه خو بېخي د دې خلکو خبرو ته چورت وړیم.
ګوره د عبدالله پلاره، خلک خو هر چا پسې خبرې کوي. کومه ورځ همدې خلکو له تا نه پوښتنه کړې چې ته څه لرې، نه یې لرې، وږی یې، تږی یې؟ بیا معلمي خو ډېر ښه کار دی.
په دې خبرو خو زه هم ښه پوهېږم نفسي. خو
څه بیا به وایې چې د خلکو خبرې؟ ها
همدغه خبرو ته خو زه اندېښنه کوم. خو ملک صاحب هم ښې خبرې وکړې، د هغه خبرې زما خوښې شوې. هو
ښه، نو ستا خوښه. خو زه نور نه پرېږدم چې زما زامن په پټۍ کې کار وکړي.
نو زه باید ښه سوچ وکړم ښځې، دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه.
پښتو سره ویل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې دا غړې دی یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپږ څلوېښتمه برخه واورېده. اوس مو د دې اونۍ بحث ته چې تر 9 بجو دوام کوي، زه یوسف زدران او تخنیکی همکار مې رامین کاکړ هرکلی کوو. ستړي مشي خو ګوریدونکو، دی یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ هر دوشنبه د ماسپښین 2:30 بجې خپرېږي، چې ورسره په پای کې د اونۍ پښتنه هم وي. نو که تاسو اوریدلې وي، دا ځل د ښځو د کار په حق خبرې کوو. د کار د حق په اړه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته پیتو رکسپتون کې شمیرېتا ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیدلی. دا در تخبرو او په خبرونه کې ستاسو ژوندۍ اړیکې هم مخلو. په همدې موضوع د باس لپاره ملمنه هم لرو. داونه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر مرستیاله عفیفا معروف را بللی ده. اغلی معروف، مننه چې بلنه منلی. خبرونه په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه هم خپل سلامونه نیکه هیله درنو لیدي اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني. قدرمنو اوریدونکو، په ډرامه کې تاسو واوریدل د نفیسې کورنۍ سره لیدي چې بي وزله ده، ماشومان درانه کارونه کوي، خو هغه د خپل کسب او تعلیم څخه ګټه اخیستو ته لخندونه سره مخ ده. تاسو دا غي او په مجموع کې د میرمنو کار ته په کوم نظر ګورئ؟ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 5 شمیرو ته ستاسو اړیکې هم اخلو. اغلی معروف، په پیل کې تاسو ته راځو که زمونږ اوریدونکو ته ووایئ چې د بشري حقوقو اعلامیه او د افغانستان قانون د ښځو د کار د حق په اړه څه وضاحت لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. د بشری حقوقو اعلامیه په خپل موادو کې د ذکر کړی ده چې هر ښځه حق لري، یعنی همداسې چې نارینه حق لري چې کار وکړي، ښځې هم حق لري چې کار وکړي، او په هغه ساعتونو او هغه برابر مزد چې نارینه ته ورکول کېږي د کار په مقابل کې باید ښځو ته هم ورکول شي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده کې ده صراحت لري چې ښځه د ټول کار د ټول ادباو حق دی، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته، یعنی قانوني ممانعتونه قطعا نشته په افغانستان قوانینو کې چې ښځه کار ونی کی. نو د همدغه 9 څلوېښتمه د مادې پر اساس، یعنی د افغانستان ټول ادبا حق لري چې کار وکړي، چې په هغه کې ښځینه هم راځي چې باید کار وکړي او نارینه هم باید کار وکړي. همدارنګه د ښځو سره د تاوتریخوالي د قانون د مخنیوي په 19مه په 15مه ماده کې 19مه فقره کې د کار او د تعلیم او د لاسرسۍ د صحي خدماتو د پاره ممانعت تاوتریخوالی ګڼل سوی ده، او په همدغه 15مه ماده کې تاوتریخوالی جرم دی او هیڅوک نشي کولی چې په ښځه باندې تاوتریخوالی وکړي. نو موږ ویلی سو چې هیڅ نوع قانوني ممانعت د ښځو د کار دپاره نشته، او ټول خویندې کولی سي چې کار وکړي، د خپل ګټو نه برخمن سي او شتمنۍ ولري.
تاسو کافي وضاحت ورکړو چې قانوني ممانعت نشته او که چیرې کېږي هغه تاوتریخوالی ګڼل کېږي. اما کاملي لیدو راشو دلته وګورو، ډېرې زیاتې ستونزې دي، هغه علت په څه شي کې دی؟ فکر کوئ کلتوري ستونزې دي، کنه خلک د قانون سره آشنا نه دي؟ مشکل تاسو په دې برخه کې زیات کار کوئ، اتمن څېړنې لرئ، ستونزه په څه کې ده؟
بله، مشکلات موجود دی د ښځو د کار په وړاندې، چې تاسو خبره ده هغه حاکم سنتونه دي چې په خلکو باندې حاکم دی، او د ښځو سواد نه درلودل دی چې ډېری ښځې سواد نه لري، یعنی لږې ښځې سواد لري، خو بیا هم بې سواد ښځې هم کار کولی شي لکه بې سواد نارینه چې کار کولی شي. او د په کورنۍ کې تسلط د نارینه و پر ښځو باندې ده، چې نارینه نه غواړي چې ښځه کار وکړي او ښځه لاسته راوړنه ولري او د ځانه پیسې ولري یا خپل وخت د کار دپاره تیر کی. نا امنی هم یو د هغه عوامل څخه دی چې ښځې نه پرېږدي چې په اوسه ډول د خپل کوره ووزي او یو ځای پورې لاړ سي او کار وکړي. کنه کار کول په افغانستان کې په اسلام کې حتی اس منات نه لري لکه چې موږ تاسو همیشه اوریدلی دي چې حضرت بیبي خدیجه کله چې حضرت محمد رسول الله سره ازدواج کوله هغه یو تاجر خزه وه او د ځانه یې سرمایه درلودله د ځانه یې شتمنۍ درلودله اتمی تجارت داسې په چوپه خوله نه کېږي خامخا روابط یې درلودله
ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ خبر کو اتمن اوریدونکو هم خپل نظرونه لري د غوی پلوریزو لمړی اوریدونکو زمونږ سره مشنه اوریدونکو د نبی الله ډیر په خیر راغلی ستړي مشه د نن موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو که پښتنه لري هغه هم
السلام علیکم زبران صاحب سلامونه تاسو ستاسو محترم من نبی الله د زابل نه د ارغنداب د سره د شګل کې یو څه نبی الله تاسو بر غنه د سره پاري کوم
مهرباني
زبران صاحب موږ تاسو وګورو اوس اوسنی شرایط دی چې نو تاسو کولای میرمن د اکثره میرمنه د ټولنې یو پیاوړې ښځه چې بللی هغه په سارا وو چې هغه ډاکټرانې هم متاسفانه نشي کولی چې خپل کار ټولې همداسې په ښه دغه سره انجام کړي خو په کې بیا هم دولت ورته شته خپل کار په مخ ووایي نو تاسې له میرمنې نه همدا پوښتنه کېږي چې هغه د افغانستان کوم ولایت
پوښتنه هم واخیسته او نظر هم خیر اوسي او بل اوریدونکی هم اخلو په همدې موضوع د دوی نظر اخلو مهرباني تاسو خپل نظر ووایې هر څه چې لرئ بلې دا اوریدونکی خبرې نه کوي دلته په سټوډیو کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ساوی دفتر مرسیال ایفه معروف دی دا به نظر وای او که تاسو نظر وای 0993540 او 0923255 شمیرو ته اړیکه ونیسي او که غږ سفته وي راته 0906901 شپېته شمیرې ته چې زنګ ووهئ غږ سفتولی شي راته بله اوریدونکی لرو مهرباني بلې که خبرې وکړي ستاسو اړیکه وصل ده بله خبرې کوئ ښه دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي خیر وروسته بیا د دوی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ورور خبرې وکړي
شمس الله نعزاني هم د زبل ولایت تاسو سره په تماس یم
ډېر په خیر راغلی مهرباني
خبره دا ده ورور جانه که موږ تاسو فکر وکړو هغه د عایشه رضی الله تعالی عنها کومه زمانه چې وه هغه د صحابه کرامو زمانه او په هغه وخت کې فتنې نه وې په هغه وخت کې فساد نه و لیکن موږ تاسو نو ورځ د پتنی او د فساد د بارانو په شکل باندې ووري نو ورځ خو به داسې د پراخ اجازې دغه پراخ اجازه شریعت او ځانان ته د یو بل ولایت کې په خپل سر باندې تجارتونه وکړي هلته واوسېږي نو د حقوق چې دي الله تعالی او د الله رسول کړی دي تر هغه په ځای بل هیڅوک عاجل نه شي جوړېدل نو نعوذ بالله چې څوک تاسو وایي چې الله رسول په دې باندې ظلم کوي د دې په کورو کې ناستې وي څنګه دي څنګه دي نو دغه د شریعت د نگاه څخه خو بالکل اجازه څو داسې بشري حقوق دي نو ورځ راغله موږ تاسو وینو چې نړۍ یو پر بل مخ تل سره استمتدار عقیده دا که یو څه خبر راکني
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و له زابل نه شمس الله و یو مهم موضوع ته اشاره وکړه اتمن په دې همدې موضوع باندې یو لومه نظر به هم په راتلونکو خپرونو کې ولرو چې په کومو برخو کې د دوی ونډه د دوی کار مهم دی او اغېزمن تمامېږي معروف صاحب تاسو ته راځو بېرته کوم ولایتونه دي نبی الله پوښتنه وکړه چې هلته نسبتا وضعیت تاسو ښه ارزیابي کوئ او چېرته ستونزې ډېرې دي
اصلا په ټولو ولایاتو که موږ ووایو چې ښځې کار نه کوي په ټولو ولایاتو کې کار کوي په د ورزګار نه نیولې تر پکتیا پورې تر بامیان پورې ته یعنې غور بادغیس خو ښځې ډیری په مراکز د ولایتونو کې کار کوي یعنی هغه د ولایت مرکز چې وي هلته کار کوي او بیا هم که ورشو چې ښځې په د نورو ولسوالیو کې چې امنیت نه لري بېکار ناستې دي نه دي بېکار ناستې دي دوی د سهاره چې پورته کېږي تر ماښام کار کوي خپل کورنۍ کې کار کوي په پټیو کې کار کوي د زراعت په برخه کې کار کوي ماشومان ساتي پخلی کوي هر څه کوي خو په دې توپیر چې د دې د کارونو لپاره څوک اجوره نه ورکوي مزد نه ورکوي او د نارینه په ان چې دوی کار نه کوي په داسې حال کې چې دوی ډیر کار کوي یعنی اوبه راوړي ډیری ولایاتو کې اوبه خیجوي د سر ته لوړ ځایونو ته او چون مس نه اخلي د خلکو په ان چې دوی کار نه کوي خو بیا هم موږ وایو چې په هغه ولایاتو کې چې ښځې باید کار وکړي د فساد وجود په رښتیا هم د خپل بل ورور خبره شمس الله خبره بنم چې فساد وجود لري او تنه اوس نه هر زمان کې وجود درلودل سوچ انسانان یو مجمع یا ټولنه ایجاد کړي دي په هغه ټولنه کې هم بد خلک موجود و د اول سره او هم خلک دا ښځې پورې اړه لري دا دولت پورې اړه لري دا مشران پورې اړه لري چې څنګه هغه خپل کاري محیط سالم کړي هغه خپل ایجاب عزت او حیثیت عفت د کار په محیط کې باید وساتي که موږ خپل لور یا خپل خور یا خپل ماینې ته اجازه ورکړو چې د باندې ووځي کار وکړي حتمي خامخا هغه لازم معلومات هغه شرعي دریزونه هغه ته واضح کوو او ورته وایو او د کار محیط ورته معرفي کوو چې په کار کې باید چې ته دغسې ولاړ شې خپل مسؤلیتونه څنګه ترسره کړې او خپل په وخت باندې ورشې خپل په وخت باندې بیرته راشې او داسې لباس وانه غوندې چې د هغه په اغوستلو باندې نور خلک درته وګوري.
مننه معروف صاحب، خبرې بیا هم پاتې دي. کوی 0 او 6 0 1 8 0 1 8 شمېرې ته ځینې اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پرېښې دي، ما یې څو پکې راخیستې دي دا اوریدونکو ته خبرو.
زه عبدالله خوګیاڼی د ازادي راډیو ډرامې څانګې ته پیغام پرېږدم. هغه سړی چې ښځه یې باسواده ده، خاوند یې معلمې ته نه پرېږدي، خپله هم کار نشي کولی، هغه په وړو ماشومانو کار کوي په عوض د دې که ښځه مې معلمه شي بیا ما ته کور کلی پیغور راکوي. نو بلکې د همدغه کور کلي پوه دانشمند علما خلک د دغې معلمې خاوند ته کور ته ورشي او هغه سړی د خپلې ښځې د معلمې د وظیفې په ګټه او تاوان په معقولو دلایلو پوه کړي او مازې ورخلاص کړي چې د دې په دې کې د پیغور څه شی دي چې ته په خپل کور کې بسیا شي او ستا د ښځې د معلمې څخه د کور کلي ټول خلک ګټه واخلي.
السلام علیکم. فضل الرحمن د زابل ولایت دا پیغام د ازادۍ راډیو څخه پرېږدم. خاصه د رسناکه ډرامه زموږ ډېره خاصه ده. موږ غواړو چې په دې ډرامه کې د مېړه د ښځې رول ته ځای ورکړي. مننه په خدای سپارم.
د زیارې ولسوالۍ د شتې بازار نه رئیس دوکاندار خبرې کوم. السلام درنده کورنه ماشومانو نه دا کورنه ده خپل مور پلار د کوشش کوي زونه تنگ ساتي رکی خو چې خپل ماشومان درنده کورو ته ویني کی او کچا سبیا ماشومان مزدوران وي ابادران د کوشش کوي چې هغه ماشومان درنده کورنه ونه کی.
مهرباني د اوریدونکو نظرونه بیا هم کولی شئ 0 او 6 0 1 8 0 1 8 شمېرې ته راته پرېږدئ. موږ په راتلونکو خبرونو کې ورڅخه استفاده کوو. معروف صاحب، تاسو هم واوریدل ډېر کله بیا د دې کار هغه مشکل ماشومانو خېږي چې ماشومان مجبورېږي چې هغوی کار وکړي، د دې په اړه باندې ستاسو اندېښنې څومره دي؟
دا یو واضح خبره ده او ډېره مهمه خبره ده چې باید موږ ټول وطنوال په دې باندې وپوهېږي. کله چې په یو مملکت کې جنګ روان وي دیر کالونه اوخته ده وس دیر کالونه کیږي چې وسم په افغانستان کې نه امنی دي که نارینه تلفات ورکوي او کورنۍ به سرپرستیږي که څه هم د اسلام د نظر نفقه د نارینه په دوش باندې ده که نارینه ژوندې وي هغه خپل کورنۍ ته نفقه ورکوي بیا د ښځو کار ته ډیر زیات ضرورت نه پیدا کیږي. خو داسې یو مملکت کې هیواد کې چې هلته جګړه روان وي او هر ورځ نارینه په شهادت رسیږي او سرپرستی د کور د دوی خوشی کیږي هغه واړه الکان ته لکه د 12 کال لکه د 11 کال اته د 10 کال ته دینه هم اته کم ماشومان ته پاتې کیږي. نو چون دغه بد حرف په کلی کې یا په ټولنه کې حاکم دی چې ښځه باید کار ونه کړي نو ښځه فکر کوي چې اوس خو مېړه هم نه لرم که زه به وزم د کور د کار په خاطر ما ته به خلک څه ووایي. خو دا د موږ او تاسو هغه خلک چې په خپله جهالت کې دي، ناپوهۍ کې دي او درک او احساس نه لري چې دغه کورنۍ کې که دا ښځه کار ونه کړي نو څوک ورته کار وکړي. دغه درون بار درون پیټی د ماشومانو پر اوږه لویږي او دغه ماشومان دي شاخه کارونه کې یا ډیر زورور کارونه ته مخه کوي، اته خارونه ته راځي، دوی په اتاقو کې اوسیږي، دوی د سل رقم سوء استفاده سره، یعنی دوی نه بد استفاده کیږي ماشومان باندې، خو دوی کار کوي. تاسو وګورئ چې هغه مثبت کارونه ته د مونږ خلک مخه نه کوي او نه وایي چې دا ښه کار دی، خو هغه منفي کارونه ته هغه ته ښه وایي. یعنی که یو ښځه ووځي، یو مېرمنه د 30 کالو 40 کالو عمر وي یا د 25 اقل، هغه دونه فکر لري چې ځان ساتلی سي او دونه نه قرباني کیږي چې یو 12 کلن 11 کلن ماشوم د کوره ووځي، هغه ډېر قرباني کیږي.
تاسو زاتور یو وروستۍ پوښتنه د خپرونې وخت پای ته رسېږي، تاسو نظر ته په کتو په کوم برخو کې به ډېر ضرورت چې دوی کار وکړي؟ فرزن د پوهنې په برخه کې، طب برخه، کوم برخه تاسو مهمې ګڼئ ورته؟
په اول سر کې باید ته ووایم چې ښځې د دولت هغه لوړو پوستونو کې باید د تصمیم ګیري په هغه کارونه چې هیواد ورته ضرورت لري، د تصمیم ګیري په وخت کې باید دوی حاضر وي او په دغه سطحه کې باید ښځې حضور ولري. بیا نور کارونه لکه باسواده ښځې په دفتر کې کار کولی شي، درس ورکولی شي، پوهنتون کې